ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نوي ډیلي کې دی او له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي برخې په ګډون د همکاریو پر پراختیا خبرې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو چینایي مقام ویلي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د رول هرکلی کوي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د میانمار یا برما اپوزیسیون وایي د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې په سلو کې اویا ګټلې دي او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان خبرونه. ناجیه ساپۍ اوروي.
افغان ولسمشر په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول غندي. د چین چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او په بلخ کې مدني فعالانو مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. ارګمانې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د اوو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو په کلکو ټکو غندلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل کېدل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. جمهور رئیس د دې پیښې د عاملینو د مجازاتو او د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر نن فوق العاده امنیتي غونډه جوړوي. دغه و ملکي مسافر چې هزاره قوم پورې اړوند و څه باندې یوه میاشت مخکې له غزني څخه تښتول شوي و او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د چین چارواکي وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژان د پاکستان له اکسپرس ټریبون ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړې. نوموړي ویلي چین حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو له رضایت وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي تر اوسه نه دی خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشکېدو دستور چا ورکړی و. د دې ادارې ویان آصف فیاض نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیل الله فیروزي باید د خپل حبس موده تېره کړي. نوموړي وویل اوس مهال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په زندان کې دي او په دې اړه هیڅ ستونزه نشته. او په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د وطنو ملکی کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. لسګونو دغو مظاهره کوونکو د خپلو شعارونو په ترڅ کې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له لنډې شیبې وروسته.
د برما یا میانمار د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون د ملي لیگ ګوند ویاند وای دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې اویا فیصده ګټلې دي. په همدې منځ کې د برما د واکمن ګوند د پوستر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد ګوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ ګوند یو غړي کیاو لوین ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې هر څه به بدل شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجې رسمن تایید شوې د مخالف ګوند مشره انګ سون سوچی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. دا لا هم څرګنده نه ده چې د انګ سون سوچی د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ ګوند به د پارلمان دومره چوکۍ وګټي چې د اجرایه قوې د کنټرول لپاره کافي دي. د دې علت دا دی چې د برما پوځي واکمنانو اساسي قانون داسې جوړ کړی چې پوځ ته یې د پارلمان په سلو کې 15 چوکۍ وقف کړي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي د عراق، سوریه او یمن پر موضوعاتو او د حج پر وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیزې له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول په خپل منځ کې اختلافات او کړکیچ لري. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو د شنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسیون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوه یې ووژل او دوه نورې سخت ژوبل کړل. محمد علیف وویل چې دا پیشه د دوشنبه ښار په کوڅو کې وشوه. د امریکا د پوځ و بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لري پرته سیمه کې ولویده. په دې پیشه کې د مرجوبلې راپور نه دی ورکړی شوی. د کویت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې پیشه علی السالم هوایی اډې ته نږدې شوې. په دې سیمه کې د امریکا هوایی ځواک پرسونل او الوتکې ډېره دي. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونه لږ تر لږه 2 کسان وژلي او په هغو کې 43 تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری تنکي ځوانان دي او اسرائیل وایي دوی د چړو، وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا یې هم د حملو نیت درلود. او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لري توقیف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوي نه دي. نور راپورونه وایي چې ساتونکو وروسته له دې توقیف ځای پرېښود چې د هغه کټارې ونړول شوې او اور پکې ولګېد. جنجال د یوه پناه غوښتونکي لمړینې وروسته پیل شو. د کډوالو دفاع کوونکي وژل شوی کس د ایران کورد پناه غوښتونکی معرفي کوي. دغه پناه غوښتونکی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ تښتېدلی و.
سمن خاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په نوې ډیلی کې دی او افغانستان سره د هند د پوځي همکاري او په نورو برخو کې د همکاري پر پیاوړتیا خبري کوي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې هرکلای کوي.
موږ خپل د چین د دې خواهش او د چین په علاقه کې د دې امن لپاره یو خوشو ګونګړو ده خبره ده.
د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د صدور پروژې یا ټپی نوی پړاو په پیلېدو دی او د زعفران د ګټې په اړه دا ځل له کونړ په یو راپور کې معلومات اوري. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې کومې ناروغۍ باعث کېدای شي.
اغه میرمنې چې خار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته اغه ځایونه یا اغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي او ردو ته را سره اوسئ. زمون خاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوی ډیلی له کابل سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري ته چمتو ده. د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د هندستان د ملي امنیت شورا سلاکار پرون خپل افغان سیال ته دا ډاډ ورکړی چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې یوازې نه دی او هند به یوازې پرې نه ږدي. ښاغلی غورزنګ وایي چې هغه هیواد افغانستان ته د اقتصادي او امنیتي مرستو د دوام ډاډ هم ورکړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ چې همدا شیبه د کابل سټوډیو په دې اړه تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو څه خړې پړې شوي، افغانستان هڅه کوي چې د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې پراخه کړي. د همدې اړیکو او همکاریو د پراختیا په هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هندي سیال یې ډاډ ورکړی چې تروریزم سره په خلاف مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د یک شنبې په ورځ لخپل هندي سیال اجیت کومار دوال سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی غورزنګ وایي چې حنیف اتمر به د سفر په دویم ورځ هم د هند سیاسي او نظامي چارواکو سره خبرو اترو ته ادامه ورکړي تر څو د هغه هیواد نظامي مرستې ترلاسه او ورسره اړیکې پراخه کړي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګ د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې. دا سفر د افغانستان د دولت لپاره د ډېر زیات اهمیت څخه برخمن دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمه ییزې همکارۍ پر اصل ولاړ دي او پر همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
لدې وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو څخه د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره جنگي ایم آی 25 الوتکې وغوړي. د امید کرزي په مشرۍ دغه وخت افغان حکومت هند سره امنیتي تړون هم لاسلیک کړی چې باید په اساسي افغان ځواکونو تجهیز کړي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره داسې ویل کېږي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر یو حده سړې شوې وي او حتی ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالی د دې سبب شوی و چې دا تړون ممکن لغوه شوی وای. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه سفر پاکستان ته د تحمل وړ نه دی او دغه هیواد به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغیدونکې اړیکې خرابې کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره حساسیت پرونکې ده. پاکستان ممکن ډیره هڅه وکړي چې دا سفر سبوتاش کړي، ولې افغان حکومت ته هم بل لار نه ده پاتې. تجربه وښودله چې پاکستان نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته فریب ورکړ، ځکه افغان حکومت په بهرني سیاست کې یو واضح نظر نه لري او اوس هم دا په افغان دولت پورې تړلي چې له دې وخته ګټه پورته کړي او د افغانستان ملي ګټې تامین کړي. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار تر دوه نورو ورځو پورې بیرته هیواد ته رستون شي. بلخوا ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پراخېدو په ترڅ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. افغان څېړونکي او د ولسي جرګې ځینې غړي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د هند د مرستو جلبول د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي او دا کار د پاکستان ماته یادوي. د دوی په وینا افغان حکومت باید له هند سره د امنیتي تړون په عملي کېدو کار وکړي او هیواد سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ د پیاوړي کولو په اړه د افغانستان د حکومت پالیسۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي ک افغان دولت او طالبانو غواړي نو د هیواد د دوړو غړو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابرولای شي. د چین استازي همدارس د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللای او ټینګار کوي چې د افغانستان موضوع باید له سیاسي لارې حل شي، سو نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګډون د سیمه هیوادونو اقتصادي پرمختګ ته لار هوار شي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د بهیر په اړه د چین د چارواکو د څرګندونو هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق اوروي.
چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او همداراز حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو تر رضا وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ جن د پاکستان له اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مهمو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. ډینګ جن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ماتل شوې لړۍ ژر پیل غواړي او که دواړه خواوې غواړي نو حاضر دي چې د مخامخ خبرو زمینه برابره او کوربتوب وکړي. نوموړي همداراز د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم او رغنده بللی او د جاري پاتې کېدو د هیلې څرګندولو تر څنګ ټینګار کړی. د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د افغانستان موضوع له سیاسي لارې حل شي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګټه هم ده. ډینګ جن د دې لړۍ د پیلولو د مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان، افغانستان او چین لخوا پر ګډو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان او افغانستان له جګپړو چارواکو سره خبرې کړي او خوشبین دی چې د افغان خواوو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدلو لړۍ به ژر پیل شي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د سولې د پروسې د ماتل شوې لړۍ د بیرته پیل په اړه د چینایي چارواکي څرګندونې مهمې بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د چین اقتصادي او سیاسي ځواک ته په کتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د چینایي چارواکي د څرګندونو هرکلی وکړ او ویل،
او دلته په سیمه علاقه کې د دې امن دپاره یو خوش ګوند ګڼو، دا ښه خبره ده. چین ته ضرورت دا ده د کاشغر جوادم د لویې لار په حواله باندې هم او د بدملۍ په حواله باندې خپله میله ډېرې خطرې دي، د یغور په حواله، د سنکیانګ په حواله باندې، د مشرقي ترکستان په حواله باندې. نو چین دغه څه غواړي او دا حقیقت هم همدا دی چې په راتلونکي کې به د چین د دې موجوده سرګرمو یعنی اثرات دي، معاشي اثرات به د دې کېږي، منتخبي به ډېر زیات کېږي. که موږ خدا کړو دا موجوده د هغې تشریحات څنګه د افغانستان د امن دپاره یو ښه زیری پیلامه کړو.
د چین ځانګړي استازي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چین په اورنچي او د پاکستان په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د لړۍ دویم پړاو د جولای په وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر برسېره کېدو وروسته وځنډېده. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپلمنځي تعلقات هم یو څه خراب شوي چې له کبله د دې پروسې راتلونکی لا هم څرګند نه دی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مهم عناوین خپاره شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هره ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سرمقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د و تښتول شوو مسافرو د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وواړه وژل شوي کسان هزاره توکمه دي او درې مېرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعه ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سرمقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-15 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پایل لپاره د دوی تخنیکی غونډې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کار د پایلولو لپاره یو هر اړخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې د ټاپي د پروژې کارونه ژر تر ژره پیل کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي د پروژې د پیلولو په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس له اعلان وروسته افغان چارواکي هم وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره تخنیکي ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر آزادی راډیو ته وویل چې دا مهال په ترکیه کې د ټاپي پروژې په اړه د ښکېلو هیوادونو د استازو غونډه روانه ده. خاغلی ازهر وویل چې په دې ناسته کې د یادې پروژې په تخنیکي، مالی، امنیتي، ظرفیتي او داسې نورو اړخونو مسلکي بحثونه کیږي.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستند.
همدا اوس د قانون او پټرولیم او د مالی د وزارتونو استازي په ترکیه کې دي. د پروژې پر مقدماتي او تخنیکی موضوعاتو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستۍ پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې کارونه روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپي پروژه په سیمه کې یو ستره اقتصادي پروژه ده چې له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1309 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3.5 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپي د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د شاوخوا مناطقو کلیو په دې ولایتونو په هغه منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنی چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هیڅ کله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسېږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوای شي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغه پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ په سلو کې 40% د وسلوالو طالبانو په اداره کې ده. دوی همداراز وایي چې له طالبانو سره یو زیات شمېر د منځنیو هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري او په جګړو کې برخه ورسره اخلي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر په اندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلا در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمیر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبز او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړي خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي.
بار بار ما این گفار را به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از زیاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړپوړي چارواکي خبر کړي دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکاره او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک همدغسې وي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت به سقوط کې راځي، ولې چې دغه خلک په تعداد زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي. په دې منطقو د کلي کې فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره د ټول هغه منطقې دغه صحیح تروریستانو سره دي او د حکومت همدا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي. منطقه پاکې مسؤلیت د حکومت دی.
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکي خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله له کندهار ولایت په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت له هند سره نږدېوال د افغان حکومت له هند سره نږدېوالی به پاکستان سختو پاروي. ستوری جمال لیکي افغانستان باید نور پر پاکستان باور ونه کړي او نه باید د هندوستان سره د پاکستان په خاطر دوستانه اړیکې پرېږدي. سوری جمال علی کې باید پاکستان پر قصد افغانستان د هند سره دوستی وساتي. احمد الله بلوچ له کندهار علی کې زما په نظر دا یو طلایي چانس دی دا سفر. حنیف اتمر باید د هندوستان څخه خالی لاس رانشي. شفیع الله بسم الله نورستان څخه لیکي باید په افغانستان کې هر هیواد پانګونه وکړي نه دا چې یوازې هند، موږ له پاکستان څخه هم مرسته غواړو. عبدالصمد بارک له کندهار لیکي زما په نظر پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای او حکومت باید د پاکستان د رقیب هند سره اړیکې ټینګې کړي. او مسلم خان له کندهار لیکي د هند او افغانستان ملګرتیا د پاکستان د ملا د تیر د ماتېدو په معنا ده، نو افغانستان باید تر دې هم زیات هند ته نږدې شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د کونړ د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زعفران د قانونو ته ورکړي. د زعفرانو د کرکیلې په عامولو سره په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي. په دې اړه نور راپور روح الله انوري اوروي.
کونړ هغه ولایت ته چې زیاتره ساحیې غرونو او سیند نیولي او ډېره کمه کرهڼیز ځمکه لري. په یاد ولایت کې پخوا د کوکنارو کرکیله زیاته کېده خو اوس یې کچه ډېره راټیټه شوې ده. په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر محمد غیاث ازادي راډیو ته وویل دوی په کونړ کې ډېر کښتونه او بوټي تجربه کړي چې د زعفرانو په ګډون پکې اکثرو ښه نتیجه ورکړي او دوی غواړي چې د زعفرانو کښت په ټول کونړ کې رواج کړي.
زعفرانو په برخه کې سکال یعنی د وزارت زراعت په همکاري باندې انکشافي پروژه موږ ته منظور شوې وه. نه هلک افغاني په مقابل کې وه. موږ په وو ولسوالیو کې زعفرانو یو یو جریب نمایشي خطي دهقانانو ته جوړ کړي دي چې دا فعلا اوس هم په ساحه کې موږ ولیدلی چې یعنی راختو کې دي او بعضې ساحو ګل هم شروع کړی دی او دغه د زعفرانو پروګرام هم ډېر ښه
هغه وای په ولایت کې اوس هم د کوکنارو کرکیلا تر ډیره راکمه شوی او دهقانان زړنخه کوي چې یاد بوټي وکړي او کچیرته د زعفرانو کښت دود شي نو کوکنار به ورسره صفر شي. د ځمکو خاوندان او دهقانان هم غواړي چې د کوکنارو په ځای په خپلو ځمکو کې حلال او داسې تخمونه وکړي چې له نورو کښتونو حاصل زیات او تکلیف کم وي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. د کوکنارو مقابل کې زعفران ډیر ښه دي، ځکه یو حلالم دي او غرام بوټی دی او بله ډېره ښه نتیجه کو زعفران ورکوي. عاید یې هم ډېر دي او ډېر قیمتي بوټی دی، ډېر ښه د طبابت کې هم استعمالېږي او ښه دی. نو مونږ دا غواړو چې د کوکنارو په ځای مونږ زعفران وکړو او زراعت مخکې زموږ لاړ شي. زموږ د مشرانو چارواکو نه دا خواهش دی چې مونږ ته زعفران راکړي چې هغه وکړو او دهقانان او بزګران ترې زموږ ښه پیاده واخلي.
که څه هم چې پخوا به په افغانستان کې زعفران پیدا کېدل، خو له 2001 میلادي کال را په دې خوا یې کرلو رسمي بڼه خپله کړي.
قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو سمدستي عصمت سروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په زابل ولایت کې له ملکي وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانې د سنګسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د اوو تنو ملکي کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. چین وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي تر اوسه نه دي خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتي خوشي کېدو امر چا ورکړی دی. د میانمار یا برما د ډیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي ګوند ویاند وایي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلی دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامو دو اعتراض څرګند کړ. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د امریکا د پوځ و بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لری پرته سیمه کې ولوېده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدو ته رابولم او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم وویل چې نغوړی خپل لور د ملک ستار زوی ته د دې لوجې ورکی چې په ماشومتوب کې د زوی پونوم شوی و، ځکه اوس هم ډیره وړه ده. راځي اوس واورو چې فرزانه داسې کوم کار کوي چې مور یې ورته ژاړي.
فرزانه سود ورو ورو لیکي لساره ده تداسیم
اوز نو چه ده غرمه ده؟ خوزان سهر ده زوره که زر زرو لگم اخو ختم خراب رزی
زبان غف خود خراب بگی
نو ما کلو ویل چهر زوک زر زر لکلو که خطی خراب رزی
سرکا کتاب ده چه ده کم زپوره ده ده کلی
اما اخلا کتاب می نو زیدش شیره مخی ولگم آخر کار خکیه ما
خه زید تلولو تی ولگم ویدو چه املاد سنگ ده
دومرم تنبال نیم چه املا بنا لرم او اخلا اویل ولارتا
آزادی او په سوله کې ژوند کول.
آزادی او په سوله کې ژوند کول
د هر انسان حق دی.
د هر انسان حق دی. دا به کور نه ده، نیم خلاص شو.
بس کې ده، راځه چې زلو به وکړو.
اسی خو نور جن که هم لته روزه نه دراوتی. راځه په ونه کې چالو اچو.
هو زمام چال خو خېږي. ټول ته خېږي که زه وخېږم.
ونه داسې وارخطا شوې که ته ژاړېږي زه به ونې ته وخېږم. ته دا رسۍ راواچوه.
که لکه شادګل خو دې له ونې څخه راوغورځې بیا.
غم مه کوه، ته راته ګوره.
فرزانې؟
الا فرزانې، مور دې غږ کوي درته.
فرزانې ته څه شوې؟ راشه.
فرزانه دلته ده.
کومه ده؟
مورې خو تال مې اچوه.
والورې که راوغورځېږي هډوکې به دې مات شي. راکوزه شه ونې نه. خدایه، لور مې لا تر اوسه وړه ماشومه ده، په خپل خیر و شر نه پوهېږي. که دا ظالمان رانه بوزي خاورې به مې په سر شي.
زر بې دي تلورې، مه وارخطا کېږه. فرزانې پام دې ونیسه.
ها مورې، دا دې راکوزه شوم.
ښه شکر چې راکوزه شوې لورې. ساړه دي او تاس په دې سیرو کې لوبې کوئ.
ترورې ما جاکټ اغوستی، یخ مې نه کېږي.
زه هم ښه غټ بنیان لرم، اوس زه هم اغوندم. وای مورې، هغه سړی څه و چې سوار نه بد راتله؟ هغه بله ورځ چې راغلی و.
هو څه یې کړي؟
دلاور تره مې پلار ته وویل چې هغه نن شپه بیا راځي.
خدایه، دا ملک ستار ولې موږ نه لاس نه اخلي؟ د دومره ماشومې د کوژدې خبره څنګه پر خوله راځي؟
خدای داد، زه به دکان خلاص کم، بیا به سره کینو. سودا خو دې نه ده پکار؟
سودا مې پکار ده، خیر بیړه نه لرم. ملنګه، زړه دې خودمشه دې لوی بوجۍ کې راته راوړي.
خدای داد، دا ووایه چې څه دې نه دي راوړي.
ښه نو څه دې نه دي راوړي؟
مطلب مې دا و چې هر څه مې راوړي، دکان ته مې ډېره سودا راوړي.
نو ولې زړه دې بدمشه؟ څه بازار خو درنه نه تښتېده چې په یوه ځای دې دونه سودا واخیسته؟
نه بازار خو نه تښتي خدای داده، ژمی راغی، ورښتونه شروع شو. دې خټو کې هره ورځ تر ولسوالۍ تګ نه کېږي.
یاره ملنګیه، دا کوپړۍ دې له ښو مغزو ډکه ده.
نه نه، ستا له مغزو نه زما مغز ښه نه دي. بېګا ماخوستن چې مې دخل ټولوه، زړه مې دعا درته وکړه.
ښه، زړه دې بدمشه، بیا دې کوم غیران راته بیل کړه او که نه؟
نه، پیسې خو مې بیلې نه کړې. ما ویل خدای داد ښه مشوره راکړه، چې دا دی د مستو چکی او اچارو سره مې د دکان خوند بدل شو.
زړه دې بدمشه، دغه دی، ما څونه ښه مشوره درکړه، سم کاروبار دې ژوندی شو.
او منه مې خدای داده، ښه ده ته هم راسره یې. اول به دا د غوزانو بوجۍ خلاصه کړم، لوی او واړه به یې سره بیل کړو.
بس بوجۍ به په ځمکه خالي کړو، کار به مو اسانه شي.
در ونیسه.
خوشه چې بودې نه چې لړم دی.
دلاور خانه، موږ ډېر لاړو او راغلو، او د نعیم ډېرې ترخې خبرې مو واورېدې. نور نو تاسې هم ځورول مه کوئ، خبره خلاصه کړئ نو.
هو، ځکه یو کار چې کېدونکی وي او پاتې نه لري، نو بې ځایه عزت پکې په درد نه خوري.
اکرم خان رښتیا وایي. بیا دلاور خانه، په لوی مجلس کې دې وویل چې فرزانه به د ملک ستار انګور شي، او اوس بیا دا
خیر؟ ملک صاحب، ستا قدر خو په موږ ډېر دی، او خدای شته چې نعیم مې په ډېرې سختۍ راضي کړی. بس دا د چای سره چې کوم خواږه مو راخیستي، دا در پورته کوي.
او دغسې نه کار دی وکړه، بختوره دي چې دا زموږ او تاسې خیخي.
مبارک مو شه، خدای ما سره خواږه کا.
بس نو هغه څه وکړه چې ستاسو خوښه وه.
خود به مو خوښه وه، د زوی په کوژده څوک خوښي نه کوي. فرزانه زما انګور شوه.
خو ملک ستاره، دا درته په ایمانداری ویم چې د نعیم یو زرم زړه نه و، بس د وروری په ننګ کې مې ونیو. نو
نعیم دې خوشحاله اوسي، له ملک ستار نه به ښه کورنۍ چېرته پیدا کړي.
ګور اکرم خانه، د نعیم غم د ښې یا بدې کورنۍ نه دی. ملک ستاره، فرزانه پرېده مې لا دومره وړه ده چې اوس هم په کوڅو کې لوبې کوي.
خیر، نور به د کوڅې لوبې هم ونه کړي. د واده خبره به یې وکړو له خیره.
څه؟ اوس به دا د واده خبره پرېږدو. ګوره، نعیم خو لا کوژده نه منله، هغه هم وشوه.
او نعیم ډېر ستړی کړم، ایله چې کوژده وشوه. ګوره، په واده به مې نه ستړی کوئ، زما د بل زوی واده هم دی. غواړم دواړه ودونه په یوه ورځ وشي. دلاور خانه، مشر ورور یې خان سړی، بیا یې واک در کړی. هسې هم هر څه ستا په خوښه شوي، د واده پرېکړه یې هم ته وکړه.
بس ملک صاحب ستاره، نه دې خفه کوم. کله دې چې خوښه وه، همغه ورځ د زوی واده وکړه.
شفیقه خوره، دا څه خاورې مې په سر شوې.
بس که مژړه زرمینې، زما اوس هم زړه ته نه لویږي.
وا خدایا، فرزانه خو وړه ماشومه ده، دې خولې لا دې شیدو بوی ځي. دوی څنګه داسې خبرې کوي؟ ولې
مورې ته ولې ژړیا؟
والورې، درته ودې مرم، دا څنګه بد قسمت دی و؟
مورې، ولې په ما څه شوي دي؟ ته ولې ژاړې؟ ژاړه فرزانې، زه اوس دې وړې ماشومې ته څه وایم چې څه شوي؟
شفیقې، خو ورته ووایه چې کوژده دې شوې، بله ورځ به دې ودوي.
څه وایې؟ ما ته بدې خبرې مه کوئ. مورې رښتیا ووایه، څه خبره ده؟
فرزانې لورې، هوښیاره شه نور لورې، ته یې د ملک ستار زوی ته ورکړې.
مور دې ځکه ژاړي؟ اوهو، هی مورې، زه واده نه کومه، ما ته دا خبرې مه کوئ. ته صبر چې زه مې دلاور ترې ته ووایم.
والورې، چا ته وایې هم دې تره دې ورکړې، بله ورځ به دې ودوییم. وا خدایه، دا خو ستا لار نه ده.
مورې، ناوې خو وړه نه وي، ماشومان خو واده نه کوي. هغه په واده کې څنګه ټول ماشومان له کوټې وایستل؟ زه یې وایستلم. جوړ دې سم لورې، ته خو د دې ورځې لایقه نه وې، خو څه وکړو؟
وا شفیقې خورې، کم غمونه مې لیدلي وو چې اوس به د لور په غم کې هم سوازم. دا خو لا تر اوسه له ډاره له کوټې یوازې وتی هم نه شي.
زرمینې، تا خو ځان په ژړا ستړی که، همدا به یې په برخه وه.
هو، ځان تناره ته واچوه، بس خلک به وایي چې همدا یې قسمت و. ها شفیقې، ته خفه نه شي، خو ګیله مې له دلاور لالا څخه ده. پردی سړی راغی، د ټوکې خبره یې ټینګه کړه، ده هم ورسره ومنله. ها خیر دی، وریرام د اولاد په شان وي، چې ورور یې واک ورکړه، ده په داسې ظلم نه کوو.
ته هم له چا نه ګیله کوې؟ دلاور دې خپل اولاد ژوند چېرته جوړ کړه؟ که هم هغه ګلالۍ چې د اسلام خوښه وه ورته غوښتې وای، نن به مې اسلام زوی ولې داسې در په دره وه؟
ښه چې دومره وړه ماشومه نجلۍ یې ورکړه، بیا خو به یې واده ورسره نه مانه.
څه؟ موږ چې نن څخه واده کوو، بیا ښایسته ښایسته جامې مې ورته ګنډو. مورې، چې زما واده وي، بیا ما ته هم د ناوې جوړه اخلي؟
وا لورې، زه تا ته ژاړم او ته د واده جوړې ته خوشحالي کوې.
گرانو اوریدونکو، په ډرامه کې اکرم خان له ملک ستار سره نعیم او دلاور خان ته جرګه راغی چې هغوی باید خپله وړه لور د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې په ماشومتوب یې پونوم شوی وه. ستاسو په نظر اکرم خان څنګه کار کړی او مشران او هغه کسان چې پریکړې کوي کوم خصوصیات باید ولري او د څه له مخې پریکړه وکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د خزینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي، اړوند ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډیر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کاناډا کې یوه افغانه وزیره شوه، مریم منصف چې یوه افغانی الاصله کاناډایی ده. د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د ډیموکراتیکو ارګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړي ده، د تیرې سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د کاناډا کابینه 1.5 غړي لري چې 14 میرمنې. د هرات ولایت سارنوالۍ د استیناف پخوانی مشر ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې وه ګډون وکړ او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساتونو ساتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې 2-3 ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې 2-3 واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار سیدي خو ته روان وم، سهار وختي مې جوس وخوراله چې په لار کې راغلم، سهار وختي کته نشوم چې دی خو ته راغلم. غزنی ته ورسېدم نو بېخي په عذاب وسولم. زوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوئ، مورې ته چیرې کته کوم، زه شرمېږم ته درته ځای نشتم. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه سوای. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل ملزما د لاسه ونیسم تلغه سرای بوزه چې تشناب لري لار شم تشناب ته. نو دغه څه مشکلاتونه دي. یو جلا تشناب د شازو د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی، دای وخت یو مشکل پیدا سي خلک په لار کې پاتې شي نو څنګه وکي مشکلات؟ څه خو نسی کولای چې ازای لار شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګ ناستې ملګري کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لارې په موټر کې له دې بابت څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یوه نجلۍ وه، هغه سره یو ورور وه، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سوله، ما ته زما څنګ کې ناسته وایي چې زه داسې تشناب نیولې یم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلی و، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته کنه چې ښځې لاړه سي هلته. نو ما ویل راځه زه در سره ځم، هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویل وایي چې دلته موټر ودروئ چې زه مشکل راته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانه مونږ سره نه ناستی او ته بوس کته کیږي او دلته خلک پویږي خو بیا په ډیر ستونزو حل حالت لغمان ته ورسېدلو بیا هلته هوټل و بیا هلته کوس شلو دی بیا خپل مشکل حل کړه خو ډیر تکلیف سره او ډیر ورته سخت حالت سره مخ وه نو دغه مشکل یو جدي ستونزه ده که سړی ورته پام وکړي او باید داسې لږ لږ ذره فاصله ولري بیا یو تشناب ولري خو مشکل ښځو ته دی ځکه حجاب د دو شیانو خبره هم ده نو باید سي
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه مېرمنې ولیدې چې بلخ ته یې سفر په مخ کې و دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینو لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نه شي
اسما اسما ماشنده مزار شریف
زمانم اسما دی د مزار شریف اوسیدون کیم کله نا کله د ځمکې لاره مزار ته سفر کوم فلار کې ډیر مشکلات دي د میرمن لپاره مناسب تشنابونه نسته چې ګټه ترې واخلي ځینې خلک وایي چې میرمنې په لار کې له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دی نه کوي خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړ شي زه اوس له مجبوریت په سفر دم فلار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوم زړه بدوالی راته پیدا کیږي خو تشناب نسته چې زه هلته ولاړه سم اوس سفر لرم فکر مې ډېر نارامه دی له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلې ځکه چې ډارېږم په لاره کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نه شي
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي په امرخیل کلینک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي
د تشو میتیازو ساتل ډیر زیات ضررونه لري اول همدغه د ادرار ساتل سبب د دې کیږي چې د خپله مثانه چې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي چې په نامه د اتونی د مثانې یادیږي ګردې سي دي یا د وجود دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي مثانې ته له اضافي اوبو سره یعنې ټول وجود ټول شیان راټول سوه ټول میکروبونه حتی هر شی چې و راټول سره راغله مثانې ته دا که له مثانې اعتراض نه سي له مثانې لرې نه سي دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا خپل ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب دي سي چې هغه آلات چې مثانه لري مثانه یو معصره لري په شکل دی پخانه خوله که هغه یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو معصره لري که دغه معصره په هغه آلات کې کلته میکروبونه ورټول سي پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب دي سو چې دا مور هېڅ حتی که تشناب ته هم لاړه سي د ادرار نه سي کولی هغه ادرار ټول سوه مالته چون میکروبو یې مخه ونیوله هغه ادرار نه سوه او له بلې خوا اتونی د مثانې یا حالت
د اغلی امرخیل په وینا هغه ښځې چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپلې مثانې تخلیه کړي چې له ځینو صحي ستونزو سره مخ نه شي
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپله موقعیت د مثانې په داسې ځای کې ده چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریخه ده په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کیږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب دې کیږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سق د مور کیږي او که په درې میاشتو د آخر د حمل کیږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کیږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډیر زیات دوامدار سي اته کیږي چې عدم کفایه د خپله کلیې یعنی ګرده یا خپل فعالیت وکړه مقدار د ډیر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي له وینې نه حتی نور قسمتو د وجود او بالاخره یو ډیر لوی مشکلات وجود راوړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کیږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي
ډیر ځله لیدل سوی ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینهو ته په نظر کې نیول کیږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کیږي د بیلګې په ډول تشناب هغه میرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي ډیر ځله هغه میرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي وفاتې ته لاړ سي دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ناروغ ولري متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب نه که داسې په لاره کې کوم سهولت نه وي او دوی په یو ډول ویریږي او هماغه کور غوره کوي هغه انزوا غوره کوي هغه ګوښهتوب غوره کوي او په همدې کې یو ډول وروسته پاتې کیږي او یو ډول له بریالیتوبونو موافقتونو او خوشحالۍ نه بې برخې کیږي.
نورو هیوادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هر 15 یا 10 کیلومترو فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي، خو زموږ په هیواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملي شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینیر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څه ناڅه تشنابونه موجود دي، خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې دې برخې ته جدي پام کوي.
سفر کې په دغه لارې چې اوږده لارې نه ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لاره کې نظر ونیول سي. د انجینرۍ له لحاظه او زموږ د ساختمان د سړک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لاره کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه موږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه شته، په هغه منطقو چې کېله ده شهرونه ده او استوګنځي ځایونه ده، په دغه ځایو کې دغه زیاتر دغه سهولتونه نظر نیول سوي ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد یا یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډیر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونه چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فائده ما په آینده کې دغه مسایل ان شاء الله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي، خو د حج اوقافو وزارت اداري معین دایالحق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لوی لار کې چې د مساجد تروسا پورا متاسفانه نذکر نه وناسه پر ان پلان شوی مساجد مونږ نه لرو. ممکن اهالی مسجد امر کړی وي د لوی لار په مسیر کې، اما دا یو ډیر ښه ګام دی او زموږ توقع ده چې وزارت فوایده هغه هم یو پلان جوړ کړي. مونږ حتما همکار ورسره یو چې مسیر د لار کې واقعا یو مشکلات جدي ستونزه ده چې باید مردانه او زنانه لپاره جمع جوړ شي او مخصوصا وضوخانه کوم یو نمازګزار لپاره چي او دا مونگا تایدهو کچیره دا یو پلان شوی کار پر مخلص شد.
ترنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خار پمنز او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځانګړي توګه د میرمنو لپاره لاړې سهولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړې مختلفونه راواستوي د پوسپکس پتې مدادي په کابل کې 1416، هرات کې 3، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سب ژوند سخت ناچاری دا شین خاله اوس می سخت ناچاری دا شین خاله دنیای خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز مرد دنیای خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز تیرا وہ باپ چنگڑو کی گزران سلمی تا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے